وړي چې خپل ستونزې په حلوي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو میرمن له کاره منع کیږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي، او دام خفه یي، اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کیږي، لاس تر زنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا میرمن هیڅ حرکت ونه کړه، هیڅ یو بله بدیل لار پیدا نه کړه، نارینه مرسته ورسره ونه کړه، بلاخره خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ تاوتریخواله رامنځته کیږي. کله چې تو ګورې چې حولت دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد به اندازه لري. د افغانستان تقریبا په سلو کې که بالغه ونه شي 90% یا 80% ښځې هم د اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي، او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولی پټوله کې کلاس ورکړل شي، او یو عادي کارنم یو خو پټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سړک راوځي او کراچۍ کې بیخي هغه شنه ترکاریم په واچوي، نو لس شل روپۍ په دې ورځ ګټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نازړي دي په دې کې وایي چې شاید ګټه پکې ونه شي. نو اراده چې وي، چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي. حداقل که شل روپۍ ډېر شو، په 50 روپۍ نه ګټي، د ورځې لس شل خو به ګټي، دوه ډوډۍ پکېږي. ولی پټوله کې که اراده ژوند وشي، او د کار لپاره مټ راون غاړي، فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو ستونزې به حل شي، او له دغه رواني ناروغیو براوزي، د ژوند دغه اقتصادي او مالي ستونزې خبره وزي.
د سیو میرمن تاسو په خپل ځوان کې عمل لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شو گاوان کې د سیو میرمن ته لیدلې و؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې میرمنو سره زه مخامخ شوم. حتی بازار ته چې به کله تلم، نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، بې حد بې اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې میرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو، د لسو یا 50 روپیو غوښتنه بې کوله. نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودلی هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون راوځي او په سړک باندې کېني، بیا د یو چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې میرمنې شته دی، حتی ما سی ور سره کړی دی چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري، او وایي چې مونږ کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته، یو چیرته د موټر کرایه څه چې بیخي وي دونه سره سره نه کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی مونږ د دې توان بیا نه لرو چې د خالي اوبه تل اوبه ورته واخلو.
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تیریدلو ده، او راتلونکی به بل اخره ښه سي، چې دوی دومره ځان وساتي، ادي اقل هغه سي ستونزې دوی ته له جګر خوري نه پیدا نسي.
ټول کې د ستونزې لارې وازي دانیش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزه چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چې خپل همت له لاس ور نه کړي، او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي، او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دي، شته امکاناتو څخه ګټه واخلي، او د خپل دغه ژوند حداقل که 100% یا نه وي، بیخي هغه 100% ستونزې چې دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا بلوی خبره وي. په اوسنیو شرایطو کې له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې، او حداقل دومره وکړلی شي چې یو څه وکړي بازار ته وړاندې کړي، خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ما ډېری میرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي، او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو. هغه ویلي چې زه خپل اولاد په دې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار کړی. که ډېری میرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي، او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا بلوی خبره وي. یو بل میرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلی و، هغه دغه مارې اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مارې که هغه ویلو چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې ټیکی ورته ارزان بیا اخلم، به می وړو کې زوی دی هغه ته ورکوم، او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي. تاسو خپل فکر وکړئ، هغه سره دا فکر پیدا شوه دی، شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي، ولې د ورځې کغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلو یې خبره ده.
او نارینه او ته څوای مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي، کمه هغه په دې سختو شرایطو کې لخپل میر منو سره په حساب نیمه کایا، هغه کم قسمت یو ورکات میرمن دا احساس وکړي کنن مثلا ز کار نه لرم، دا سړی ستا پیسې روري رکی، دا به څومره خوي.
تاسو خپل فکر وکړئ ډیر خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د میړه لاسته کینې هغه به ډیره سختي لري، ځکه دا په ډیرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پی ټول وي. که ژوند کې وستونز رامنځته کیږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کیږم نو بانک مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که میړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، ادا خلکو دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. نو زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپل دغه خاوند په درد باندې وخوري او بې ته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یوه ورځنۍ 10 روپۍ هم ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعا یو څه ته پکارېږي. نو پیسې باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بې دندې یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېر زیاته مننه ښکلا جانې، ژوند دې سلامته اوسي.
مننه فرشته جانې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
د خزی بی برخه کول دنده د ویټولن نیمه برخه خزی تشکیلی، او بیا په تیر شل کلونو کې ډیرې داسې کورنۍ دي چې هغه د خپل کورنۍ سرپرست له لاس اور کړي. نو په داسې حال کې د خزی دنده نه بی برخه کول دا د بشري حقوقو او انساني حقوقو ته د سپکاوي ورستای حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډیرې کورنۍ په دې ورسته کې د بیلابیل شغلونو د لارې د خپل کورنۍ راشوي بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې، چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې هغه پلاری که هغه وروري که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، کنه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګورې، کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ د هغو نه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنی چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغیزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوازې نشي کولی چې ځان ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنی ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې راواخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې لسنه ډارېږي، اولی دوی نشی کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي، دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې لارېږي چې د ټولنې له حایقو نه دوی باوسي او راوسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي، نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل شي.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرف کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخر نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به مې حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده خو مشوره به کېدله. دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانهدار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې پلار وخت نه درلوده مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېره.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسیدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له 2000 څخه زیاتې آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثره ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214401. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
آزادی ملمه. یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی ملمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر 2 کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او تاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه، په مختلفو رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټول د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاوت ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. په اینو آن باندې بهانې مونږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی د معاش پورې تړلې ده، هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په مونږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو مونږ اختر مونږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاو عبادت ډیره مشکله خبر ده، حتی د کور فرش ظرف لوخي دغه متقاعدینو ټول خرسي او خپل د روزمره یا عشاو عبادت په باندې کوي. بعضو چا چې د اول خدا ټول په کړی کور کې ژوندۍ کې متقاعدین دوم دار چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه دلودلا، کورونه خپل خرڅ کړی دي، اده پلان نکنه چې کوم جریزم کو ته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده. نو ووس پلان باقی مانده مونږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازار مړکو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې مونږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوه باته وکړو. نرخونه واته ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډیره وچاته ده، نو مونږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې مونږ باید څه وکړو. نو په ډیر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او مونږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چیغچین هم ذاتی تښتیدلی یو، نور حیران پاتې ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته مونږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د بروحالۍ په وخت کې مونږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلي دي، او د وزارت مالیه ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره مونږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو، مونږ دا یو مشروع حق ده، او حق نوم دی الله ده. نو مونږ دې ته وایو چې دا زمونږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع مونږ نه لرو. هغه پیسې چې مانه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي، دغه خپلې پیسې دې ماته راکړي، نور هیڅ شی مونږ دې نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، دا بدبختۍ زندگی ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زمونږ زندگی ده، او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پټرول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې مګوري، او زمونږ افغانستان خلک یې مګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته، او بېرته یې خپل حق نه ورکول کیږي. په یینو آن باندې مونږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې مونږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې مونږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیه ته مې ویوړ، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې مونږ دغسې مشکلات لرو، هغه راځي که اداري امور ته اداري د امور ورک مکتوب وزارت مالیه ته، وزارت مالیه کې دا مکتوب زمونږ پروت ده، وای تاسو منتظر اوسئ چې مونږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیه ته دوی مونږ ته وایي چې تاسو هم، نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس الوزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیه وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس الوزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکی او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې مونږ ته ډیر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرې دی امیر المؤمنین ته چې ځال تلاړ شم، ما څوک پرې دی چې رئیس شال وزارت تل سم، ولې په ډیر مانو بتونی و رئیس شال وزارت غی شرفت مننه ما ته حکم راک وی می وړ وزارت غته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی عدالت. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانی غانې تیر شوی، ولې تر اوسه نتیجه منفی ده؟ مونږ ته چا مونږ ته حقوق نه دی راکړی شوی.
یو ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کړنه کله سره غونډې ری د زړه خالص سره کوي، پر کوم مسائل زیاتره وخت تاسو په خپل کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کیږي؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث هم دغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کیږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو. ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده، دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا 3 کاله چا 6 کاله په خارج و داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو 1.5 کاله 15 کاله 40 کاله خدمت کړی ده. نو مونږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامی چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوی ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې دی کې د اکثریت ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو. ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه 3 کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي. ځکه چې دا افغان باس مونږ چې مونږ ته معاش نه راکړ شوی، ملل متحد ته هم مراجعه کړې دي مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلي هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گزر نه، وکیل دې گزر چې زمونږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانه فرش لري، نو چې هغه کور ته راننه ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه. ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم، نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات هم ورته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي مونږ ته تروسه منفي جواب نه درکړي. مونږ تم دا وایي چې دا ستاسو حق ده، مونږ یې درکو، درته دا ستاسو حق ده مونږ یې درکو، ولې په دې 2 کالو کې دغه حق مونږ ته تروسه نه درسپارل شوی.
څنګه سره د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکار کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوي، مطالعه کوي، تلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم. نه مطالعه کولای شي، نه بل شکار کولای شي، ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو دا ډیر مصروفیتونه زمونږ دادی چې کراچۍ ګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅو، یا به کیلې خرڅو، او یا به پکې مڼې خرڅو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسو، ته سپینګیری نور بل شی خو زمونږ لاس نه کیږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخوانی فرهنګ، پخوانی کلتور، دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو. ځکه چې یو سلویخ کاری انسان تجربه کاری ولري، هغه سره ډیر موضوعګانې دي. اگر چې د وطن در ټولو سره د موږ د وطن در دا وسم را سره دا وطن منه د خوشی کړم دلته ورته پراتی یو کپوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام او اصحاب باندې کیږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدونو یو اصحاب موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پیګو، په خبرو کول موږ ذاتي نه پیګو. ځکه چې وایو یو سوکیږي دوه ډوډۍ کیږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاوت پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د 2 کالو په پمدغه باندې دا نه قلم راخشتلی سو، نه مغزه په ځای دی. حتی موږ د رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتی غلطه، او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامع رهبري کې، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ د داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه سره په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي. ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خلو کې خندا نه ویالته، ځکه دغه حقوق تر سره کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، او د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرز دي، وینې غړ په مرز دي، ملا په درد باندې دي، زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګره وانه وسیږي. نو دا حتی د دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي یو لابراتوار ته چې ورشو دا ول زخپل زما غ لابراتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ معاینه کوي زه یو مجهز لابراتوار ته نشم وتلی ځکه پیسې زه نه لرم ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کیږي مونږ د دوی پیسې هم نه لرو زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزادې کورنۍ مې له لاسه ورکړي بې دوانه ځکه کما مونږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته وی ورسي ولې متاسفانه اول زه خپل کورنۍ درته زما کډ اول د اختر مړه شوله پیسې مانه دلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړي وای دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړل ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي نو په هلته په حق ورسېدله نو دغه سې د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا لمسی دا چې بدوی له لاسه مونږ له لاسه ورکړي دي دا جنجالو سره مونږ اخته یو چې اقتصاد د خوینه هیڅ کار نشي کولای نه غریبي کولای شي هغه د یو من کچالو پیسې هم مونږ نه لرو چې مونږ په کراچی باندې واچو مونږ خرڅ کو نو زموږ ژوندګي په دې حالت باندې ده
بلې ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دار وړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی نو تاسو شکایت ولي کوي
دا مونږ مسول خو ما خو دې کینی کنه ما دې اوسو کو غوړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وی چې وروره مونږ دغه پیسې نه لرو دغه 100 روپۍ ستا حق د ما سره زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم د لاستې پاتې ولې دا مونږ سره منو کنه اوس مونږ ته دلته د انسان په سترګه سوګ نه ګوري مونږ خو سوګ نه غواړي او مرضی نه غواړي چې وروره کار چې ته چیږي وو دی وزارت مخ کې خو دې عقل سړی یو سپینګيري دا زړه تحصیل کرده چې د وزارت مخ ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو هدې اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده مونږ خو یاغیان باغیان نه یو مونږ د فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او مونږ رعایت یو هر امر چې کوي مونږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید مونږ ته راکړ شي نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه نو مونږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي ماته دی وایي چې وروره مونږ دغه فعلاً پیسې نه لرو زمونږ پیسې دلته کنګل دي دغه مشکل مونږ لرو نو مونږ خو انسانان یو مونږ خو مکتب ویلی مونږ تحصیل کړی مونږ وظیفه زده کړې نو مونږ خو حوصله کوو مونږ یې منو که نه خو دا خبره هم نشته ده که نه چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي بل خواسته قناعت نشته ده اصلا اوس هدې اقل زما نه یادېږي زه اوس خپله د ټولنې مشر یم نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي مونږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظورې شوي په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشیح شو نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري بل څوک صلاحیت دي بودیجې نه لري نو بیا مشکل په چی شي کېده چې توزیع نه شروع کیږي ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي دا مونږ سره منو زه په دې پیګم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام زمانه مو سره ولې دی کې به جهانی ټولنه ځان خاموش کړی ده جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن سب ته بلته ولې اوس دا جهانی ټولنه هم زموږ غږ نه اوري ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي خو زه پوهېږم حمایت د پیسې پولي ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده نو مشکل زموږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي دا د مونږ دولت ده مونږ رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې مونږ راټول کړي مونږ ته د قناعت راکړي مونږ اهل د قناعت یو مونږ هر موضوع سره منو په قسط یې راته راکړي نیمې دې راته راکړي خو دې وایي چې وروره دغه مشکل شته دلته مونږ یې ورسره منو دې کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو مونږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړي مونږ ته قناعت راکړي ولې مشرانو سره زه خپل تلم دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټول احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسو زمونږ مشران اسي او دا ستاسو مسلم حق ده دا مونږ درکو درته وایي هغه فارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی مونږ یې منو مونږ ورسره کوم باغه نه لرو ورسره هر امر خدمت چې دغه اوسم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکی خلک دي، ټول پانتونونه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامی د تر ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري. ولې دې ته ضرورت ده؟ دې نه باید استفاده موسی خواته به یو دوه روپۍ ماشوم ورکړي ورته. نو داسې موږ نه کوو چې موږ وایو چې موږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت کې دا خبر موږ نه کوو. موږ د امارت اسلامي موږ رایات یو، دوی زموږ مشران دي، موږ دوی ته احترام لرو. د دوی احترام په مقابل کې موږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زموږ چیرته چې دا زموږ خپل حقوق درا کړی شي، نور خو موږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تیره رقم بل شی غواړو، فقط دغه زموږ خپل حق ده چې زموږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زموږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې موږ ته راکړي شي، نور موږ نه هیڅ ډول مشکل نه لرو. دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو. د امارت اسلامي خوا ته موږ پراته یو، دلته شیګو، دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي، موږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو. موږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي؟ دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي، د خپل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو، او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څه کنه. په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیسته ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې. فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده، او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کېږي، او بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي. افغانستان دې ته ضرورت لري، او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي. نو بنان ګرچې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راځي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري، نه نور عواید لري، او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي، او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي، کنه یو خود غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې زرته 50% پنځه قوتې سګرټ او پنځه بوتل اوبه او درې بوتل نشابې یخي دا خرڅې چې دغه ټوله د 200 روپۍ نه کې یاد دي ګټه بچي، ولې په دې کې مصرف ده. یو تعداد ګدای هم کیدام زده ته ما چې ګدای په حالت کې باندې هم شته ده. کته چې ویډیوګانې واړي به زده ته لګم، ګدای تم خلک مخسوي دي، ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، الته دي خپل خپلوان نه یو واو اخیسته ده، هغه بیا مستی خرسي، بیا شوم بی کی هغه خرسي د فاميلي یاشه په دې حالت سره کوي. یعنی ما د تمخ خیر زکو چې د متقاعد هیڅ ژوندګي نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اختصار دا خو ډیره سخته خبر ده. په خار کې اوسېږي، د کور کرا ونه لري، نو دا خو ډیره مشکله خبر ده. ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې، بل علمی ضربه موږ ته را رسیدلې، ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یا کمزوی په خارج کې، هغه ورته سور پیدا ولګي، هغه به وي ولې باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غاړي، دا په هر حالت چې به پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچانو اکثریت د متقاعدین اولادونه وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه مرته ناستي، دغه جنجال مور په غاړه ده. او بلته متقاعد چې دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم، زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم، تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فعلن لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي، قرض نه راته راکوي. یعنې هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، چانه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو غوړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هیڅ زندگی نه ده چې موږ یې تیرو دلته، نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغسې ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا، یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي. نو چی پاتې دي دلته؟ قرض څوک نه ورکوي. هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري، یو دوکان لري، نو دا متقاعد یا یو ورور ده، یا ماما ده، یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې. کنه احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواری هم قطره، ځکه موږ زندگی کړی ده داسې نه ده. خو دغه هر یو سن شپېته، دوه شپېته، اته شپېتو پورې دی، هر یو سن داسې ده. دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ د احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته. نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې د هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی غلولی شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سن د اته شپېتو اوه شپېتو کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډکم د دته. مخکې مې عرض وکړو چې د ځنګنو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیف وي، غوږونه به یې کاڼۍ. نو دا مشکلات وکړي، نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې ده ګوره، دا تقاعد چې ده د خلفای راشدین ده، دا په دې خوا دا ده ګوره، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت و. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغییر داود خان را پدی خوول زخپل په دې نظامو کې مل دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده. دا نه حرام ده، نه بل شی ده، دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې. په جمهوریت کې به موږ اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وایم. دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به ویلې تخصیص نشته، کله به یو شی ویلې، ولې توضیح کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې. هغه هلته به بودیجې باندې وي، خو بالاخره هلته دونه و چې وره خرج به مو کوو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې. ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو؟ ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي. محمود قذافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده. ولې برعکس ده، او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه موږ نه غواړو، نور شیان هم موږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې ویل کېږي، دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي، دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو، د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، موږ خپله تداوي پیسې یو نه لري. مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکه نه ده. علم، تعلیم، قلم له موږ نه ختم شو، نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي. نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنی مشکلات به حد و به اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لري، نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي، موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو موږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو موږ. نور به نو څه ووینو؟
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د آزادی میلمه.
ورکړئ.